په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زه نور یاسنوري هرکلی کوم. اور چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستانی ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوې پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي. دغه راز د پاکستان دفاع وزارت هم د پنځو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو بریکس وروستۍ اعلامیې غندلې چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. خو تر هر څه مخکې وار ورکو صفي الله ستانکزي ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کړي دي. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وی پروم خار کې د افغان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شامان الله پنوم ونموله او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو لګولو سره مخالفت ښودله. پور خبرونه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی دوی د سایبری فضا د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات کړي دي. د دغه وزارت ویاند نجیب ننګیال په دې اړه نن ازادي رادیو ته وویل:
کافی ډیر اقدامات مونږ کړي، د سایبری قوانين مو جوړ کړي، په مسؤلیت باندې مو کار کړی چې څنګه کولای شو د افغانستان هغه محرم معلومات هغه محفوظ وساتو. هغه لپاره مو کافی اقدامات کړي دي او فعلا د تشویش نشته چې د معلومات د مونټر بریزونو لاندې راشو یا د زموږ معلومات افشا شي.
د پتاسل کې د چې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په خواني وزیر عبدالرزاق ویدین نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي د افغانستان د سایبری فضا امنیت خوندي نه دی. خغلی وحیدی هم دارنګ ویل ولسمشر ته په پرانیست لیک کې په وضاحت په مخابراتي سیستم کې موجوده ستونزې تشریح شوې دي. په جرمنی کې د یو ځوان پناغښتون کې محاکمه پیل شوې ده. دغه پناغښتون کې ځان افغان معرفي کړی دی. حسین تیر کال د ماریا په نوم په یوې 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژنې تورن دی. د حسین محاکمه نن په فریبرګ ښار کې پیل شوې ده. ماریا د طب محصله وه چې د حسین لخوا وژل شوې ده. چارواکي وایي د انځورونو له مخې او د حسین د ډي این ای معایناتو تر کتلو وروسته هغه نیولې و. حسین د نیولو په وخت پولیسو ته ویلي چې 18 کلن دی او له افغانستانه راغلی دی، خو څارنوالانو ویلي لږ تر لږه د هغه عمر 22 کاله دی. د اوروزګان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د داعش جنګیالي ځای پر ځای شوي دي. د اوروزګان د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالقوي عمري نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د راوت پولیسوالی مربوط د مسکینک په نامه یو کلی دی یا د ورجان په نامه یو کلی دی چې په دغه ځای کې دی تلاش کوي چې دا هیڅ ځای پر ځای شي. خاص روزګان علاقه کې کله تک دی او هغه یو بل دره ده چې په دغه دره کې بعضي خلک راغلي دي هلته ځای پر ځای شوي دي.
دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان کې د داعش ډلې فعالیت تاییدېږي. داعش ډله په دا سال کې په اوروزګان کې سر پورته کوي چې د دې ډلې ګڼ مشران په دې وروستیو کې په کونړ کې په هوایي حملو کې وژل شوي دي. په ایټالیا کې د افغانستان سفارت وایي په روم ښار کې د افغان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شامان الله په نوم ونومول شوه. په روم کې د افغانستان سفارت په رسمي فیسبوک لیکلي چې دا ودانۍ شاوخوا 93 کاله مخکې د شامان الله لخوا پیرل شوې وه. د سفارت ودانۍ تر وروستۍ ورځو د برناردی ویلا په نوم یادېدله، خو تر پرانیست غونډې وروسته د ویلا امان الله په نوم ونومول شوه. د امان الله خان په نوم د سفارت د ودانۍ د مسامه کولو لپاره یوه غونډه هم جوړه شوې وه چې پکې افغان سفیر وحید عمر، ډیپلوماتانو او د شاه امان الله د کورنۍ غړیو حضور درلود. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته. پاکستان د پنځو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادېږي هغه بیان رد کړ چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي هیڅ یوه ډله د دې هیواد د خاورې دننه آزادانه فعالیت نه لري. د بریکس مشرانو د چین په شیامین ښار کې په 9 کلنۍ سرمشریزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان میشتې سخت دریځ ډلې د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللی او دغه راز یې د دغو ډلو د ملاتړ کوونکو مسؤول وبوله. دوی په خپل اعلامیه کې په سیمه کې پر امنیتي وضعیت او د طالبانو حقانی شبکې، القاعده، لشکر طیبه، جیش محمد، حزب تحریر، داعش او نورو سخت دریځو ډلو له لوري پر تاوتریخوالي اندېښنه ښکاره کړه. د دې خبر جزئیات وړاندې هم اوریدلی شئ. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبرې د چین په شایمین ولایت کې د بریکس ټولنې د سرمشریزې په ناسته کې وکړه.
روسیه اسوژدایت اتی اتی اوپراژنینیه سستانه سیورنی کوریا.
روسیا د شمالي کوریا لخوا اټومي راکټونو آزموینه غندي، خو په هر صورت د بندیزونو لګول بی معنی او بی اغیز دي. لکه څنګه چې ما په خپل یو همکار ته پرونو ویل، د شمالي کوریا خلک به واخ وخوري خو اټومي پروګرام بلاس په سر نشي تر هغه چې دوی ځان خوندي سنکړي. ولسمشر پوتین دا هم ویل چې ممکن په شمالي کوریا پوځي ګواخ یو نړیواله فاجعه رامنځته کړي. د روسیې حکومت مخکې تر دې د شمالي کوریا لخوا د شپږم وار اټومي راکټ آزموینه غندلې. امریکا متحده ایالاتونو ویلي د شمالي کوریا په وړاندې به چوپ پاتې نشي، یو قوي پوځي ځواب به ورکړي. او روسي چارواکي وایي نن له ماسکو بهر په یو ښوونځي کې یو ځوان هلک ډزې کړې او د دودی ګرنیچونو په استعمالولو یې څلور کسان ژوبل کړي. د روسیې دولتي اژانس ټاس د کورونا چارو وزارت په حواله ویلي، پیښه د پلازمینې ماسکو په شمال ختیځ کې د ایوانتویکا په سیمه کې شوې. د روسیې د ماسکو د حوزې د پولیسو ویاند اندری پیشکین په دې اړه وویل،
по предварительной информации сегодня в одной из школ в посёлке
Далумнаи маалумат ламахинан ё шагир че по 2002 кал ки зегедале пе хунзи банди дуди гарнечуна гурзавли ау дази кри пе усмф ки цалур касан жобл шви ау бя рухтун те интقال шви ди пе хи толи бархи цирл шви звонакай халак полису лазана сара бе валайда
произошедшего.
په روسیا کې د ښوونځیو درس د سپتمبر له لومړۍ نیټې تر رخصتۍ وروسته پیل شوی. په روسیا او د پخواني شوروي اتحاد په هیوادونو کې په ښوونځیو کې په زده کوونکو او خلکو حمله ډیره اوږده سابقه نه لري.
له سفیر ولستان غزینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې خبرونه کې اوري چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پاکستاني ډیپلوماټان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوې ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. دغه راز اسلام آباد هم د بریکس د غړو هیوادونو وروسته اعلامیه رد کړې چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د کوماندو ځواکونو د روزنې بهیر ګړندی روان دی.
دا ټول لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
په کونړ کندوز کې مو د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د حملو او عملیاتو له وروستي حاله خبرو دي. اوروزګان چارواکي بیا په دې ولایت کې د داعش ډلې د ځای په ځای کېدو خبر ورکوي. په سیمه ییزو نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د برما د روهینګا د مسلمانانو د وژنو له امله د نړۍ په بیلابیلو اسلامي هیوادونو کې خلکو اعتراضونه کړي. د ښځو او ګوړې اچار دوه د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو او ری د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونې لومړی موضوع ته، پاکستان د پینزو پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادیږي هغه بیان رد کړی چې ویلي د پاکستان کې میشتو سخت دریځو ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې هیڅ یوه ډله د دې هیواد د خاورې دننه ازادانه فعالیت نه لري. د بریکس مشرانو د چین په شیامن ښار کې په نهمه کلنۍ سرمشیزه کې د لومړي ځل لپاره پاکستان کې میشتو سخت دریځې ډلې د سیمې د امنیت لپاره ګواښ بللې دی. د امریکا او د ولسمشر ډونالد ترامپ هم د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال په زغرده ویلي و چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو پناه ځایونه له منځه یوسي. د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شوي دي. دغه راز د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هم پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرۍ په وړاندې د نوې ستراتیژۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. دا موضوع زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټډیو کې را سره دی. شیبر صاحب، په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
نوري صاحب مننه. پاکستانی ډیپلوماټان نن د نړۍ له ګوټ ګوټ نه په اسلام آباد کې راغونډ شوي دي او د اسوسییټډ پریس اژانس په باور دوی بل وسلوالو سره د جګړې پر نوې تګلارې غور وکړي. دا غونډه څونه وروسته تر دې جوړې شي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل نوې ستراتیژیک تور پوري کړ چې اسلام آباد هغو وسلوالو ته پناه ورکړي ده چې په ګاونډي افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګي شي. بلورت پاکستان نن د بریکس یا د نړۍ د پنځو پر مختلفو اقتصادي قدرتونو هغه بیان وغنده چې پکې راغلی دی په پاکستان کې میشته وسلوالې ډلې د سیمې امنیت ته ګواښ پیدا کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خرم دستگیر خان وویل چې هیڅ وسلوالې ډلې په پاکستان کې آزادانه فعالیت نه کوي. د بریکس ډلې هند، روسیه، چین، برازیل او جنوبی افریقا د دوشنبه په ورځ د خپل غونډې په پای کې په پاکستان کې میشته جیش محمد او لشکری طیبه ډلې غندلې دي. دا هغه دوی ډلې دي چې هند په خپل خاوره کې په تروریستي فعالیتونو تورنوي. چین مخکې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د هند پریکړه لیک د دې مسودې مخالفت کړی وو چې د جیش محمد مشر مسعود اظهر په تور لیست کې شامل شي، خو اوس ولې چین خپل دریځ بدل کړی دی؟ پاکستانی متقاعد جنرال طلعت مسعود ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کو ایک لحاظ سے مثبت طریقے سے دیکھنا چاہیے،
پاکستان دی په مثبت طریقے سره د حالات جاج واخلی او د داسې قسمت تنظیمونو دلتا موجودگی زمو په ګټه کې نه ده، بلکې د دې په منفی اثرات پری وزي او غنم چې پاکستان لا د داسې ټولو تنظیمونو پر ضد کاروایی کول پکار دی.
په چین کې د دوشنبه په ورځ د بریکس په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ هم وشو او د حقانی ډلې نوم هم یاد شو چې مخه باید ونیول شي. همداراز د سیمې له هیوادو د غونډې برخوالو وغوښتل چې د نړیوالو پر ضد د تروریزم پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. واشنگتن له اسلام آباد غوښتل چې د حقانی شبکې پر ضد لاس په کار شي او تورې پورې کړی دی چې د پاکستان په سرحدي سیمو کې د ډلې مرکز جوړ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ د اعلانولو پر مهال وویل چې واشنگتن تروریزم سره د پاکستان اوسنی چلند د منلو نه دی او دا دریځ باید ژر تر ژره بدل شي.
بلې احمد شبر له تاسو نه مننه چې د پاکستان د وروستیو اقداماتو په باب مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل. لکه څنګه چې مو واوریدل، پاکستان د 15 پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو چې د بریکس په نوم یادیږي هغه بیان رد کړی چې ویلي دي په پاکستان کې میشتو سخت دریځو او ترهګرو ډلو سیمه ییز امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د پاکستان دفاع وزارت ویلي چې هیڅ یو ډله د هیواد خاورې دننه آزادانه فعالیت نه لري. لدې مخکې هم پاکستاني چارواکو په وار دا خبره کړې. په عین حال کې دغه راز د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه هم پاکستاني ډیپلوماتان د سخت دریځو او ترهګرو په وړاندې د نوي پالیسۍ په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته رابلل شوي دي. بریکس د چین، برازیل، روسیې، هند او جنوبی افریقا څخه جوړ ډله ده چې پرون دوشنبه د خپلې دورځنۍ غونډې په پای کې په خبره شوې اعلامیه کې دغه راز په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د هلو ځلو ملاتړ وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې هم وغوښتل چې په سیمه کې د سخت دریځو او تروریستانو پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. په سیمه کې د تروریستانو او سخت دریځو په وړاندې د مبارزې په ډګر کې هم افغان امنیتي ځواکونه ولاړ دي. هغه ځواکونه چې په وروستیو کې روزنې ته بیا توجه زیاته شوې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو چارواکي په دې باور دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې طالبان اندېښمن کړي دي. فرانس پرس خبري اژانس خبر ورکوي چې د کابل پر شخور سیمه کې د نویو کمانډو ځواکونو د روزنې بهیر روان دی او دا سرتیري به ډېر ژر د جګړې لومړیو کرښو ته واستول شي. بیا هم زما همکار احمد بر د افغان کومندو ځواکونو په اړه چې په خوای شمیر 10,000 ته رسید د دفاع وزارت له ویان سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د دغو سرتیرو روزنه څرنګه روانه ده. خاغل جنرال دولت وزیری په ځواب کې وویل
موږ د کومندو پټاتو لپاره دوه خونځي لرو. هغه ټول سرتیري په هغه کې روزل کیږي، آماده کیږي، هغه وخته پروسه پیل شوې ده. دا اوس آماده دي هغه پرسونل د قول اردو لپاره. دا پروسه ډیره پخوا شروع شوې ده او اوس په اجرا په حال کې ده.
لکه څنګه چې مخکې پلان ټاکل شوی وو، ویل شوی وو چې دغه ځواکونه به دوه برابر شي، یعنی تاسو خپل هدف ته په نږدې کېدو یاست؟
دا پخوا یو فرقه وه، اوس قول اردو شوه. چې کله قول اردو شوه تاسو پوهیږئ چې موږ ویلی شو چې دا دوه برابره، حتی د هغې دوه برابرونه شمېر زیاتېږي. د دې لپاره یو کنډک چې یا قطعه چې د خاص قطعې په نامه باندې وو، هغه تقریبا تناسه یوه میاشت مخکې هغه لیوا ته ارتقا وکړه. یو ضربتي لیوا د کومندو د قول اردو په تشکیل کې اضافه شوه. نو معنا دا ده چې دا ټولې لارې چارې سنجول شوي، آماده شوي دي چې دا قوتونه خپل ټاکلي ځای ته ورسیږي.
جنرال صاحب وزیری، پخوا چې کوم راپورونه خپره شوي دي په هغو کې دا ویل کېدل چې د افغانستان کومندو ځواکونه ډېر مؤثره دي د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو پر ضد په جګړه کې. نوی کوم کسان چې کومانډو لپاره روزل شوی دي، دا هم په هغه سطح روزل شوی دي او کنه له عجلې کار اخیستل شوی دی او وخت اړتیا ده؟
نه قطعاً. دې کې یو مسله ده چې دې ته باید توجه وشي. کوم پرسونل چې روزل کیږي هغه معنا دا نه ده نوی نه کسان نه دي. دا هغه کسان دي چې درې کال عسکري کړی ده، بیا کومانډو ته راوستل شوی دي او روزل کیږي. او یا هغه کسان دي چې په تعلیمي مرکزونو کې درس ویلی دی، دغه درس نه ورسته د کوماندو تعلیمات دویم ځل لپاره دوی لاسره وړي. یعنی دا کوم نیوی کسان نه دي چې موږ نیوی نفر ونیسو او کوماندو ته بوزو، نو موږ کوماندو ته داسې کسان نیسو چې د اجلینا کار واخلو. زه تاسو ویل شم چې د خاصې قطې لپاره کسان نیول زرو تنو کې وویش نفر خوښ کړو، نو د کوماندو لپاره هغه کسان راځي چې هغه په مواد مخدر باندې اخیستنی وي، په صحتي خوي ورزش سره مشکل ونه لري، روحي تکلیفونه ونه لري، قد او قامت او ټول صحتي روغتي ورته برابر وي.
جنرال صاحب، د وسلو په برخه کې دغه کوماندو کومشانو ته ضرورت لري چې نړیوال افغانانو سره مرسته وکړي او کنه مجهز دي؟
د سپکې وسلې د کوماندو لپاره ټول مخکې تر مخکې راوړل شوی دي. اوس موږ موجودی لرو کوم سرتیری چې د کوماندو تعلیمات ګوري، په هماغه ورځ چې فارغیږي د دوی لپاره هغه څه وسلې چې د کوماندو لپاره دي هغه ټولې دوی ته ورکول کېږي، ورسره شته دی. او ځینې چې درنې وسلې لکه زری پوشونه او زریدار او دا هغه په دوامدار اکمالیږي، او د کله چې قطعه جوړیږي هغه سره یو ځای وسلې هم اکمالیږي، په دې کې مشکل نشته دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د کوماندو ځواکونو د روزنې د بهیر په اړه نور معلومات را سره شریکول.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او اوس هم د امنیت په اړه څو راپورونه ته مخه کوو. د کونړ امنیتي مسؤلین د دې ولایت په چپه دره او ماڼوګي ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په نویو بریدونو کې د داعش سخت دریځو ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري نور حال وړاندې کوي.
د کونړ امنی قومندان په سوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د نړیوالو ځواکونو بي پيلوټ الوتکه د چپي درې ولسوالۍ اړوند د دیګل په غرنۍ یو ځنګل لرونکو سیمه کې د داعش وسلوالو په یو مرکز برید کړي چې په کې للسو زیات وسلوال وژل دي.
په دې برید کې د داعش ترستانو یو ور سفر مسؤلین مالي مسؤلین د جزئیات چات په شمول د دې مشهور قومندان
قومندان وای نن ورځ هم بی پیلوټ الوتکه د ماڼوګي ولسوالۍ په کلایګل دره کې برید کړي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلې دي.
د مولوی مصطفی نامه چې د طالبانو جزئیات منصور او دا هم په حرکت رسیدلې دي.
هغه وای په یادو بریدونو کې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلې. همت وای د روان المریز کال په دوران کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټه تیارو په کونړ کې په لزګونو بریدونه کړي چې پکې د داعش او وسلوالو طالبانو بهرنی او کورنی مهم قومندانان او افراد وژلې دي. او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه به تر هغه دوام وکړي چې څو کونړ له وسلوالو مخالفینو پاک شي.
د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي د دې ولایت په چهار درو ولسوالۍ کې روان تصفیوي عملیات بریالي مختزي. خو د سیمې اوسیدونکو وایي چې یوازې له وسلوالو مخالفانو د سیمو بیرته نیول ګټه نه لري تر څو چې هلته مناسبې امنیتي پوستې ځای په ځای نه شي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانی نور حال وړاندې کوي.
د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې اوس مهال په کندوز کې د افغان ګډ ځواکونو له دفاعي حالت څخه وتلي دي او په تاریخي حال کې دي. د روانو عملیاتو په پایله کې شپږ ویشت تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي او نولس تنه نور ټپیان شوي دي. او په وژل شوو کسانو کې د طالبانو څلور تنه مهم قومندانان هم شامل دي. او په دې عملیات کې دولتي ځواکونه او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې د روانو عملیاتو په پایله کې د افغان ګډ ځواکونه وتوانېدل چې په چهاردرې ولسوالۍ کې د درمن، قتل عام، امیر محمد، خروټیانو، وردګو، شینوارو، اساخیلو، همدارنګ د تپای غلام علي کلي د طالبانو لشتون څخه تصفیه کړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی بیا د کندوز پر سیمو ییزو چارواکو غږ کوي چې د تصفیه شویو سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. دغه عملیاتونه ثبات نه لري ځکه دوی په ډیر زحمت سره سیمې له دښمن څخه تصفیه کوي خو هلته پوستې نه جوړوي او د عملیاتو پای ته رسیدو سره سم بیرته طالبان سیمې ته راځي او د دغه شان عملیاتو ډیر زیان ملکي خلکو ته رسیږي. بلخوا د دغه ولایت یو تن قومي مشر میرزا محمد لغمانی بیا وایي څو چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې نه شي نو دغه ډول عملیاتونه هیڅ نتیجه نه ورکوي.
پوستې بیزونه د جوړ کړي د امنیت ور تامین کړي او دوی ځي هغه استقامت نیسي او بیرته راوځي نو بیا بیرته ور مثال طالبان هغه سیمې ته راځي او دا کډه شوي خلک او دا متضرر شوي خلک بیرته ځي. اله ور د خلکو ته ور سخت سرخوږی ده او تکلیف ده.
د کندز امنیتی چارواکی بیا وایي چې په تصفیه شوو سیمو کې امنیتي پوستې جوړوي خو وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د معلوماتو له مخې د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو له مهمو مرکزونو څخه شمیرل کیږي خو د کندز اوسیدونکي بیا وایي که چیرې نوموړې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شي نو د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
به هم په امنیتی موضوع کې تم کې ګوډه اورزګان ولایت امنیتی چارواکي وایي د راپورونو لمخې چې دوی ترسې د لید اسلامي دولت ډلې یادایش دي ولایت د هرود او خاص اورزګان ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې د ځای په ځای کېدو لړۍ پیل کړې او غواړي چې خپل فعالیتونه پیل کړي. د دې ولایت ځوانانو د عالی شورا مسولین بیا دې ته اندېښنه لري چې ښایي دا ډله ډېر ځوانان ځان ته جذب کړي ځکه اکثره ځوانان بیکاره دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت نور حال وړاندې کوي.
په اورزګان ولایت کې د امنی کمانډانی د امنیت امیر عبدالقیوم عمری نن سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت د خاص اورزګان او جهراوت ولسوالۍ په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي دایښ د اسلامي دولت ډلې خپل مرکزونه خلاص کړي او غواړي چې خپل فعالیتونه پیل کړي. نوموړي وایي چې دغه تروریستي ډله د خاص اورزګان په کلتک او د جهراوت ولسوالۍ په مسکینک نومي سیمه کې سره ځای پر ځای شوې ده.
لکه جکیتا جندی د دراوت ولسوالۍ مربوط د مسکینک په نامه یو کلی دی یا د ورجان په نامه یو کلی دی چې په دغه ځای کې دی تلاش کوي چې دا هیڅ ځای پر ځای شي. خاص روزګان په علاقه کې کله تک دی او یو بل دره ده چې په دغه دره کې بعضی خلک راغلي دي هلته ځای پر ځای شوي دي.
بل خو بیا د ورزګان ولایت د ځوانانو د عالي شورا د بورډ مسولین هم په دغه ولایت کې د داعش د شتون خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه شي. په دغه ولایت کې د ځوانانو د عالي شورا بورډ مشر غلام نبی شجاع هم ورته څرګندونې لري خو وایي که چیرې دغه ډله مخکې نه مخکې ونه ځپل سي نو یا د ډله به په ورزګان ولایت کې زیات شمیر بیکاره ځوانان خپل لیکو ته جذب کړي.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم د فعالیت شروع کړي چې په هغه غرنیو سیمو کې دي. زموږ خاص اندېښنه ځکه ده چې زموږ ځوانان ډېر بېکاره دي. موږ بېرېږو چې د داعش لیکو ته جذب نه سي ولیا چې داعش خپل فعالیت شروع کړي دي. ځوانان جذبي جلب جذب شروع کړي دي. هلته نه طالبان هغوی تباس کوي او نه هم حکومت تر هغوی یو چاپاوي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسولینو ویلي وو چې په دغه ولایت کې څه باندې 60% ځوانان بېکاره دي چې زیات شمېر یې اوس پنشي توکو رژدي سوي او یا هم د دولت ضد وسلوالو مخالفینو لیکو ته تللي. د یادونه وړ ده چې داعش د اسلامي دولت ډلې په داسې حال کې په اورزګان ولایت کې سر راپورته کړي چې اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه نام نه ولایتونو له جملې څخه دي چې د مسولینو په خبره شاوخوا 90% خاورې له تیرې و کال راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د میانمار یا د پخوانی برما د روهینګیا د مسلمانانو د وژنې له امله د نړۍ په بېلابېلو اسلامي هیوادونو کې د افغانستان په ګډون خلکو اعتراضونه کړي دي. ترکیه وړاندیز کړی دی چې مسله د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې وڅېړل شي. ویل کېږي له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د روهینګیا 400 کسان وژل شوي دي. احمد شبر پرې راپورټ لري.
د برما د روهینګیا له مسلمانانو سره د خشونت لپاره په نړیواله کچه عکس العملونه په زیاتېدو دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د روهینګیا د مسلمانانو وژنه غندلې ده. ترکیه دې پیښې ته د ډله ییزې وژنې نوم ورکړی او ایران د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې غوښتنې هرکلی کړی دی چې موضوع د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر ټویټر لیکلی دی چې د روهینګیا د مسلمانانو د وژلو د مخنیوي لپاره باید نړیوال پټه خوله پاتې نه شي او د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف پرون د روهینګیا د مسلمانانو پر وژنې خواشینی وښوده او د میانمار له حکومت یې وغوښتل چې د دغو ادعاو تحقیقات وکړي. د بشري حقوقو څارونکي او د روهینګیا خلک وایي چې د برما پوځ هڅه کوي چې د روهینګیا خلک ووژني او د وسلو په زور یې له سیمې وباسي. خو د برما چارواکو د روهینګیا مسلمانان تورن کړي دي چې د ملکیانو کورونه یې سوځولي دي او خلک یې وژلي دي. د بحران نړیوالې ډلې په خپل راپور کې لیکلي دي چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د روهینګیا مسلمانانو 9 پولیس ووژل. تر هغه وروسته د میانمار امنیتي ځواکونو د روهینګیا لږ تر لږه 60 کسان ووژل او نږدې 5000 روهینګیان بنګلاديش ته مهاجر شول. د بحران د ډلې په راپور کې راغلي دي چې د حرکت الیقین په نوم یې ډلې د برما پر پولیسو تیر کال حمله کړې وه. د دې ډلې په باور حرکت الیقین ډله په 2012 کال کې جوړه شوه او د دوی مشر عطاءالله نومیږي چې په کراچۍ ښار کې د روهینګیا په یوې مهاجرې کورنۍ کې زیږېدلې دی او بیا له هغه ځایه سعودي عربستان ته تللی دی. د نړیوال بحران د راپور له مخې د روهینګیا وسلوالو ته د راخینی په کلي کې په تیرو 2 کلونو کې پاکستانیانو او افغانانو پوځي روزنه ورکړې ده.
د چشاچا
د ګوړې اچار
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته خې ډنګري قرباني وشوي.
ته ودرې چې په دا بل کارتن کې څه شي دي؟
دا خو وړو کې خرسک دی، دا څه دي؟
په زیاتره بهرني ډرامو کې الکان خپل نامزاد ته د خرس نانځکه وروړي، وای د خرس نانځکه دینجنو ډیره زیاته خوخيږي.
دا د هنګړې اچار د تفریح پروګرام یو برخه چې بشپړې د خبرونه په دوهم نیمه کې ل بل زنګړې د خزل لپاره د ازادي رادیو ل بل پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس بل اسمه څاروان وورو چې یو نوې زیره قلف جوړ شوی.
د اپل او ګوګل کمپنیو په خوانیو انجینرانو د څلور کله کار او چیرنې په پایله کې د اټو پنوم زیرک یا سمارټ قلف جوړ کړ. دا قلف هغو ځایونو ته چې خلک ورته ډیر تګ را تک وی زیات پکاري شي. په دې قلف کې نه لکلی یا کنجی کار اخیستل کیږي او نه هم نمرې لري. اټو قلف ډیر خوندي دی او د زیات فشار په وړاندې مقاومت لري. په دغه قلف کې له داسې کلک پولاده کار اخیستل شوی چې زنګ نه وهي او حتی که تر زر ځلې زیات سخت او غیر عادي فشار پرې راوړل شي او تر 2.5 لک واري زیات بند او پرانستل شي له کار نه لویشي. دا قلف یوازې د موبایل ټلیفون د وای فای لري د یو تنظیم شوی کوډ په وسیله خلاصیږي. د دغه قلف یو بل شی ګڼدار چې د دنیا له هر ګوټه چې وغوړي بندیدای یا پرانستل کېدای شي. د اټو قلف جوړونکي وای په دې قلف کې د کودونو له یو پرمختللي سیستم کار اخیستل شوی چې په منظم ډول اپډیټ کیږي څو د هکرانو د حملو مخه ونیسي. دا قلفونه به د سش کال په منی کې بازار ته راووزي او لومړنۍ بیه به 69 ډالر وي. د دې لپاره چې دغه قلف سیستم پیچلی دی باید د متخصصانو له لوري نصب او فعال شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. ننګرهار ولایت دی سارک کې غلجی د ولسوالۍ انور پښ ته دغه پیغام پر اقدامه تاسو په خدای باور وکړئ. په دې ازادي رد محترم کارکونکو ډیر کارونه کړی دی ولس پاګ باندې ډیر لګیای. دغه دې مونږه دغه شکایت وزارت شیطانې ته ورسوي. دغه کلینیک کې ډیر بد حال روان دی. دلته عمومي کلینیک دا په دې سارک کې غلجی په ولسوالۍ کې د ولسوالۍ تر څنګه راغلی چې په نامو باندې کلینیک دا یاد د کفایت ډاکټران ته کې دي. مریضانو سره ډیر بد سلوک کوي. خدای په خاطر باندې دا غلطه د شفاقه یا تام راولېږي. دا څه حل روان دي؟ دلته ټول شخصي کارونه روان دي.
بله سلام علیکم. احمد لودین خبر کوم د کونړ میاړي کې نیولې ده. او زما پیغام دا ده چې زموږ په خاص کوم ډاکټران دي دا خې اجرات په خپل وخت او څرنه تر سره کوي. د واځي داسي مریضان مونږ لرو چې هغه نور زین ته مونږ رسو هغه بدبختانه بیا ساور کوي.
السلام علیکم. تازاوی ما په تازاو کې کلینیکونه کې نسان دلته سرطبیبان دي. ډېر ماشومان یې له منځه یوړل او خپله تاریخ تېره دوا دلته خرڅېږي. مګم دا دوه سره حکومت د هغې هېڅ پوښتنه نه کوي. ولې د تازاو خلک د افغانستان ملت نه دي؟ آیا په تازاو کې انسانان نشته؟ تاسو راشي پوښتنه وکړئ. ټوله تاریخ تېره دوا خرڅېږي. نسان دلته سرطبیبان دي. مونږ ډاکټر نه لرو. د خدای د قرآن په خاطر باندې راشي د دې ملت پوښتنه وکړي. وسلام.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپتون کې اوتومات ماشين کې مو پرېخي او موږ ته پیغامونه راستوي موږ هم هرو مرو درته خبرو. د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ښځو لپاره او ګوډي اچار درته خبرو، خو اوس به هم صفي الله ستانګزي ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په ایتالیا کې د افغانستان سفارت وی په روم ښار کې د افغانستان سفارت ودانۍ نن په رسمي توګه د شاه امان الله په نوم ونومول شوه. دغه ودانۍ په 1923 کال کې د شاه امان الله خان لخوا په روم ښار کې پیرل شوې وه. په جرمنی کې د یو ځوان په ناغښتون کې محاکمه پیل شوې. دغه په ناغښتون کې ځان افغان معرفي کړی او محاکمه نن په فریبرګ ښار کې ده. حسین تیر کال د ماریا په نوم په یوې 19 کلنې نجلۍ په جنسي تیری او د هغې په وژنې تورن دی. د اروزګان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز ترین کورټ کې د افغان ګډو ځواکونو د هوایي او ځمکني عملیاتو پر مهال 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اخوا په کندهار کې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم افغان ځانګړي ځواکونو عملیات کړي چې نن سهار 6 وسلوال طالبان وژلي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شمالي کوریا په وړاندې د بندیزونو له لګولو سره مخالفت ښودلی او ویلي دي چې دا بندیزونه منفي نتیجه ورکوي. ولسمشر پوتین دا خبرې د چین په ژایمن کې د بریکس ټولنې سره مشرزي په ناسته کې نن وکړي. او روسي چارواکي وایي نن له مسکو بهر په یو ښوونځي کې وزوان هلک ډزې کړي او د دوی ګرنیټونه اچولي چې په نتیجه کې 4 کسان ژوبل شوي. دغه ځوان حمله کوونکی 14 کلن دی او له پیښې وروسته پولیسو نیولی دی.
مرزیا احمد زیبا هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د فوټبال لیگ سیالۍ شپږم پړاو د پنځمې په ورځ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر د سې شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د دغه لیگ په لومړۍ ورځ د شاهین اسمایي او سپین غر د فوټبال لوبډلې د یو بل پر وړاندې لوبېږي. ښاغلی کارګر وایي چې د فوټبال لیگ د لومړي پړاو سیالۍ د ورځې لخوا او دوهم پړاو د شپې لخوا ترسره کیږي. په دغه سیالۍ کې د افغانستان د زنونو لوبډلې شاهین اسمایي، طوفان هریرود، سپین غر بازان، عقابان هندو کورسی، مرغ البرز، موج آمو، اباسین صفی او میوند اتلان لوبډلې ګډون کوي. تیر کال د دغه سیالۍ تلولي د شاهین اسمایي د فوټبال لوبډلې ګټلې وه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د سالون دننه د آسیایي اولمپیکي سیالۍ لپاره افغان لوبغاړي بشپړ چمتووالی لري او په نږدې وخت کې به په دې سیالۍ کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته ولاړ شي. د اولمپیک کمیټې د نشراتو مسؤول منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل په همدې تړاو نن په اولمپیک کې د لوبغاړو د ښه چمتووالي لپاره یوه غونډه هم وشوه. ښاغلي شهزاد دا هم وویل چې په دې سیالۍ کې د ګډون لپاره د افغان لوبغاړو اداري او دیویزي چارې هم بشپړې شوې دي. شهزاد وایي چې په دې سیالۍ کې په 14 ورزشي برخو کې سباند 106 نوي افغان لوبغاړي ګډون کوي. د سالون دننه د اولمپیک آسیایي سیالۍ د ترکمنستان په کوربتوب د روان میلادي کال د سپتمبر په 12 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 دوام کوي. په دغه سیالۍ کې د 13 هیوادونو لوبغاړي په بیلابیلو رشتو کې برخه اخلي. او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزه لیګ شل اوره سیالۍ لپاره په کابل کې د زنونو د لوبډلو ترمنځ تمریناتي کمپ نن رسمن پیل شو. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا تمریناتي کمپ د شپږیزه لیګ د چمتووالي لپاره پیل شوی دی. نوموړی وایي چې دا تمریناتي کمپ به تر شپږ ورځو دوام وکړي. د یادونه وړ ده چې د شپږیزه لیګ پنځم پړاو شل اوریزه سیالۍ به د روان سپتمبر میاشتې په 11 نیټه د شپږو زنونو د لوبډلو ترمنځ نیمه نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د دې ونې په خبرونه. په
ځینو افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کورنۍ په خپله خوخه د لور لپاره د ژوند ملګری ټاکي او د خپلې لور خوخې ته اهمیت نه ورکوي.
اصلا هیڅ خبره نه و چې کلنګ پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړی ده مونږ بخیر ایران اک پک پاتې شو. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل. حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هیڅ خوشحاله نه وي.
دا چې دا ډول کړنې په راوروسته ژوند کې نجلۍ له کومو ستونزو سره مخ کوي په خبرونه کې بحث پرې کوو. هیله ده تر پایه را سره مل اوسئ.
کچیرې یو شخص هغه ښځه چې د واده قانوني سن یې بشپړ کړی د هغې له رضایت پرته کوژده یا یې واده کړي، له احوالو سره سم په متوسط حبس چې له دوو کلونو څخه لږ نه وي محکوم او کوژده او نکاح د قانون د حکمونو مطابق فسخ کیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون شپږویشتمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، واده د ښځې او نارینه ترمنځ هغه رشته ده چې په نتیجه کې ګډ او مینناک ژوند شروع کیږي، خو که دا رشته په زور او جبر ترسره شي او د دواړو خواو رضایت پکې موجود نه وي نو یو لړ ستونزې راولاړوي. په اکثره کورنیو کې دا دود ډېر حاکم دی چې که کومې نجلۍ پسې څوک په مرکه راشي نو کورنۍ پرته له دې چې له نجلۍ پوښتنه وکړي نامزاده وي. حتی که د واده قانوني سنې هم نه وي پوره کړی په خپل زړه یې واده وي، خو کله کله دغه ډول په خپل سر پرېکړې او د نجلۍ له خوښې پرته نامزادي ډېرې ستونزې راولاړوي چې بیا د ژوند تر پایه ګډ ژوند تریخ او له عقدو ډک تیریږي. د بلخ اوسیدونکي 15 کلنه ستاره چې 14 کاله وړاندې مور او پلار د دې له خوښې پرته دا نامزاد کړه، د خلکو له شرم او د کورنۍ د فشار له امله دا رشته ومنله، خو نامزادې دې ته هیڅ توجه نه کوله او دا مجبوره شوه چې له هلک څخه بیله شي، خو له بیلتون وروسته یې هیڅکله د خوشحالۍ ورځ ونه لیده.
چند سال پیش او وقت پدر مادر مرا به یکی از بچه های
سو کاله وړاندې می مور او پلار له یو شخص سره نامزاد کړم. زما خوخه نه و. مور می ویل خ سړی دی، ډیری پیسې لري، زمکه لري او داسې نور ډیری خبرې راته وکړي. زه هم مجبور شوم چې وی منم. سلور کاله له هغه هلک سره نامزاد وم. تل به مو جنگ وو، هیڅ می کیسه کې نه وو. وروسته بیا خبره شوم چې موتات هم دی. بیا مجبور شوم طلاق می ترې واخیست. له طلاق وروسته ټول خلکو ما پسې خبرې کولې، ویلې حتما جلۍ کې کومه خبره وه چې پرېښوده. اوس له هغه وخته 14 کاله تیر شوي، خو چې کله را یاد شي ډېره خفه کیږم. ناروغۍ هم راته پیدا شوې، 2 ساعته بېهوشه یم، په ځان نه پوهېږم. دا ټول مې د مور او پلار د لاسه زما ژوند تباه کړ. اوس ټول غمونه زما په سر دي، ټول ما ملامتوي او خبرې راپسې کوي.
په ډېری مواردو کې لیدل شوي چې کله ګډ ژوند له خوښۍ او رضایت پرته پیل شي پایلې حتما له کوره تېښتې، ځان وژنې، طلاق او یا هم په شدیدو رواني ناروغیو اخته کیدل دي. د کابل ښار د رواني ناروغیو مرکز کې بستر ناروغه نیلم چې رواني ستونزه لري وایي ډېره وړه وم چې مور مې زما له رضایت پرته میړ ته ورکړم. میړه مې هم راسره سم چلند نه کوي، تل مې وهي، ډبوي. اوس راته رواني تکلیف پیدا شوی، ټول مې د مور د لاسه، خو اوس مې مور هم ډېره پښیمانه ده.
مادرم 13 ساله ده.
13 کلنه وم چې مور مې په زوره میړه ته ورکړم. زما زړه نه و، خو مور مې ویل همدا قبول که. کله چې واده شوم ډېرې سختې ورځې مې ولیدې. میړه مې ډېره وهلم، تل به مو جنگ و، هیڅ ښه ورځ مو ونه لیده. اوس مې رواني حالت ډېر خراب دی، حمله راباندې راځي، ځان وهم، ویښتان مې شکوم، حتی وړه ماشومان مې هم وهم، خو سرګنۍ مې هم راسره ښه نه وه، تل به یې وهلم، حتی لیورونو مې هم ډېره وهلې یم.
په افغاني کورنیو کې ځینو کورنیو ته د واده په مسله کې دا هیڅ مهمه نه ده چې نجلۍ څه غواړي. که له واده وروسته له میړه سره د نجلۍ ستونزه پیدا کیږي، نجلۍ باید زغم ولري. د ټولنې حاکم دود نجونو ته دا اجازه نه ورکوي چې که ژوند خراب وي طلاق واخلي. باید په ډیرو سختو شرایطو کې هم گزاره وکړي او هر سخته په ځان ومني. مهمه دا ده چې خسرګنۍ ترې خوشاله وي. د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه کوي چې 2 کاله وړاندې پلار د هغې له رضایت پرته واده کړه، خو اوس یې خور ډېر تریخ ژوند لري. هر کله ژاړي او له خپل ژونده خوشحاله نه ده.
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده. موږ بیخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده. که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي، خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي. تر اوسه پورې هم سمه راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتانه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند، ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر دا خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي. ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي. داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
اغلی جمیله زیاتوي کله چې پلار ګوري چې د خپل لور ژوند په خپل لاس تریخ کړی، ډېر د پښیمانۍ احساس کوي، او کله چې دې پسې څوک په مرکه راشي حتماً پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله. ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي. او وړه هم وه چې ور یې کړه، نو دغې هیلې یې ورته پای ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویره ژولې. او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې همدا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
د کندهار اوسیدونکو سپوږمۍ بیا وایي د انجلۍ د رضایت تر څنګ د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو نظر هم مهم دی. مشران باید خپلو اولادونو سره د ژوند ملګري په ټاکلو کې مرسته وکړي، نه دا چې پر هغوی خپل نظر ومني.
نه ډېر فامیلونه سه چې خپل د اولاد پوښتنه کوي، روشن فکر یې وایي چې دغه مې د لور نه خوښېږي، په دغه څخه هغو ته جواب ورکوي، نه غواړي. داسې فامیلونه هم سه چې بیا په دغه خبر ولاړ وایي دا زما غیرت دی، دا زما همت دی چې زه څنګه خپل لور په خپل انتخاب ورکړم. فرض زما لورې غواړي چې یو چپه لار ونیسي، زه خو یې په یوه ما او زه دا ورته وایم چې زوی دغه لار مه نیسه، دغه لار وغواړه. هغه انتخاب زه غواړم چې ښه یې و هغه باید دا زما انتخاب قبول کړي. مګر داسې نه یې چې تعمیل سي باندې مور د پلارم خوشي مهمه ده او د اولادم.
خدا چې د شریعت له نظره دغه موضوع څنګه ده؟ د انجلۍ له رضایت پرته او د کورنۍ په خوښه نکاح جواز لري؟ دینی عالم او علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر په همدې اړه:
اسلامي شریعت عقد د دوه طرفه د رضا په عنوان باندې تعین کړی ده چې دواړه طرفه په عقد راضي وي. دا ستای موږ په ټولنه کې متاسفانه په دې نام باندې نه خوښه ده، نه ساتلی سي او نه پرې خودلی سي. هغه نو داسې لکه د اور کالی سي، نه لزان وستای سي او نه ساتلی سي. داسې یو شون به تاریخ ژوند ورسره موږ په ټولنه کې ګورو. خوشنۍ سره دې د غزرار او دې د غبار بیا د خځې په وګوره باري نارینه خو بیا یو بدیل لري، هغه د بل واده بو کې ځان بل مصروف کې بل واده سره، او یا دا چې خځه به هم فرار ته او ځان وژنې ته، او هغه ته یا به خپل آخرت هم خراب کړي، دنیا هم خرابوي. نو دا دواړه طرف ته ظلم ده، دواړه طرف ته اسلام باندې کړی.
د افغان روان شناس استاد ضیاءالحق شمس په وینا، کله چې انجلۍ یو هلک په زور نامزادیږي، دواړه خواوې له ستونزو سره مخ کیږي، او په افغاني ټولنه کې اکثریت ځوان نسل له دا ډول کړنو سره مخ دی.
زمونږ عرف هم دا وایي چې مثلا د نامزدۍ دوره لرو مخکې واده نه، په اکثرو ځایو کې په دې خاطر چې دغه نامزدۍ دوره د پیل دوره ده، د واده نه مخکې دوره ده، کولی شي دواړه خواوې یو بل سره خپلې خبرې شریکي. ولی بد اړخ دا دی چې دا د نامزدۍ یا د هم نوم کېدو دوره دومره کلک وي بیا چې څوک نشي کولی له دې قید ځان وباسي. زه فکر کوم چې پیل که د خپله دواړو طرفو لخوا نه شوی وي او تفاهم پکې موجود وي، د دواړو کورنۍ او رضایت موجود وي، او زمونږ هغه عنعنوي ارزښتونه او دینی ارزښتونه پکې پام کې نیول شوی وي، زر د مشکل سره نه مخ کیږي. معمولا دا هر څومره چې دا مسله د ارتباط احساساتي وي او لنډمهالي فکر باندې وي، دا د مشکل سره مخ کیږي. بیا دا هم دا چې رواني فشار هم پر نارینه او هم پر ښځینه، څوک چې بیلیږي په دواړو باندې رواني فشار لري، او دواړو ته عقدې کولی شي ولري، دواړو ته محرومیتونه کېدای شي ایجاد کړي. ولې کېدای شي داسې ووایو چې غیر ښاري سیمو کې په ښځینه باندې فشار له دې رابطه ډېر دی، او دا کولیش روانی اړخه دوی ته اختلالات ایجاد کړي ډیر شدید وي دوی خاص تصمیمونه ته ورسوي او تر ټولو ډیر مهم شی چې هر کله پیټینګار کوم د ناامیدۍ مسله ده د نامعلومه او ابهام نه ډک ژوند چې ثبات معلوم نه څکیږي دغه وضعیت تر ټولو ډیر خطرناک دی حتی تر وژنې هم ډیر خطرناک وضعیت دی چې زموږ تقریبا اکثریت نسل ځوان نسل د دې سره مخ کیږي په بیلابیلو ځایونو کې
خو هغه واده چې د هلک او نجلۍ له رضایت پرته ترسره کیږي آیا د افغانستان د قوانینو پر اساس جواز لري او د دغسې ناوړه کړنو د حل لارې څه دي د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد پوهنمل شهلا فرید پاړه وایي
ازرار عزیز زوج به هر واسه است که
زما په نظر د دا ډول ودونو ازرار دومره ډیر دي چې نه یوازې د جانبینو حقوق لمنځوړي بلکې کله چې دوی ګډ ژوند پیلوي هم یو لړستون زیرامسته کوي نو هغه واده چې په اسلام او قانون کې جواز ونه لري غیر شرعي او د قانون خلاف عمل دی هم نو ډیر وخت پکار دی چې دا ډول ودونه لمنځه لاړ شي هم دا رنګ کورنۍ ته باید حقوقي او شرعي پوهاوی ورکړل شي چې دا ډول ودونه ورو ورو راکم او بل اخره لمنځه لاړ شي
دا رابطه به کوهش عزیز زوجو میتونه داشته باشه
نو اوریدونکو د نوی نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لویو بخون کې لاس پرم خوشاله اوسئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا خواږه اوریدونکو سلام لوی اختر مو مبارک او نیک مرغه شه خدای مو د قربانی غوښه داسې اعظم ک لکه د څوار لسکاله چی چارواکیو او خاینینو میلیارډونه ډالر اعظم کړه خدای دې د اختر ورځې په خوشحالی او سوکالی در باندې تیر کړي او خدای مو اختر د چارواکیو اختر مکوه چې لیو کوره تر بل کوره د اختر مبارکۍ لپاره د تلو په وخت کې پوره د دوهم نړیوال جنگ له کار در پسیوي او د خپلوان ګوندیان مو لویری د اختر په خوشحالی هم پون شي د خبرونه په پایل کې سو اختری خبرونه درته لرو
اوس پام وکړئ ګډو وډو اختری خبرونو ته
نه تاقان
بس بی بی پتاسه
او اخترګل بادام
لن خبرونه دا غدی پرون د سارویو له خاص نه تختی دلی غوایی څلور تنه ټپیان کړل
سکل ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو
په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته خې ډنګرې قربانۍ وشوې
او د قربانۍ د مالونو لري او کلمي د ډیرو کورونو مخه ته وغورځول شوې د خبرونو توصیل
در په دراجانس خبر راکوي چې د سارویو له نخاس نه تختی د لغوایی څلور تنه ټپیان کړل خبر زیاتوي چې دغه مست غوایې لرانیول وروسته په څلورو کسو کور ته بیوه چې د ویلارې له لوړ هاران سره غوایې وویلید او په لغاتو او سره چولو سره یې څلور تنه سخت ټپیان کړل او خپل نامعلوم لوري ته وتښتید د نخاس دلالان وایي چې لا تر اوسه د غوایی درک نه دی معلوم شوی او په غوایی کې شریکان هم لا تر اوسه سرګردان او لالهان د پسې ګرځي
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سکل ګرمۍ د اختر د کلچو بازار سوړ کړی وو او خلکو ټول زور په تازه میوه اچولی وو له همدې امله کلچه پلورونکي خفه او خواشینی وو چې ګرمۍ د کلچو بازار سوړ کړ او تاوان یې وکړ خبر زیاتوي چې کلچې پلورونکي افسوس کوي چې کاشکې په دې پسې بل اختر راتلی نو خپلې کلچې به یې هغه ته ساتلې وي د کلچو او کیک د چارو ماهرین باور لري چې په ګرمۍ کې څوک د کلچو خوړلو شوق نه کوي او زړه یې تازه او یخو شیانو ته تخنیږي نو سکل د کلچو پلورونکو ته خدای د زړه صبر ورکړي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په بهر کې اوسیدونکو هیوادوالو ته خېډنګرې قربانۍ وشوې او ډېر خو د څو دانو پر ځای په یوې قربانۍ خلاص شول. خبر زیاتوي چې په بهر کې اوسیدونکي هیوادوال هر کال خپلو خپلوانو آشنایانو ته پیسې رالیږي چې ښه چاغ او غټ غټ څاروي ورته واخلي او قرباني کړي او غوښې په بېوزله هیوادوالو وویشي. خو زیاتره خلک د څو دانو پیسې په جیب کې اچوي او یا هم ډنګر او ارزانه مالونه ورته قرباني کړي. دغه خبره د نخاس دلالان او د ځینو ګاونډیان کوي.
او وروستی خبر دا چې د قربانۍ د حلال شوي مالونو لري او کولمې د ډیرو خاریانو د کورونو مخې ته وغورځول شول او بانه یې دا کوله چې ماشومانو غورځولي دي. د بې خبر آژانس په خبر کې ویل شوي دي چې دا ډول زیاتره بې احساس او بې شرمه کسان خپل کثافات هم د نورو کورونو مخې ته غورځوي، لکه د قربانۍ د مالونو د لریو او کولمو. خبر زیاتوي چې تر څو موږ سمې لارې ته سمیږو نو قیامت به وي او هغه وخت به مو بیا سمیدل چا ته هیڅ ګټه نه لري. خبرونه خلاص شو.
په لوی اختر کې د قربانۍ لپاره ډیر زیات څاروي خرڅیږي، خو چې شرطونه یې پوره وي او د هغوی چې نه وي پوره نو دلالان داسې ور پوره کوي. پام وکړئ.
خزه هغه لکه یو غوګونه د سکړل
الته مې پتا کوي کی کی دي.
ولی ما خو درته ویل چې په یخچال کې کېږده کنه.
کله برقونه شته؟ په ټول ورځ کې یو ساعت هم نه دی راغلی.
ځا په تاکاوی کې نه خرابېږي، هوا یې سړه ده.
دا دومره لکۍ او غوږونه دې څه ته راوړي دي؟ لکه چې د مالونو په ځای د لکۍ او غوږونو کاروبار شروع کړی ده.
او ساده خزی دا مې بې غوږه او بې لکۍ څاروي ته راوړي دي.
د څه لپاره؟
ورپایوندوم یې.
د څه لپاره ورپایوندې؟
زړه شوې خو سر دې خلاص نشو. بې غوږه او بې لکۍ څاروي نه قرباني کیږي او څوک هم نه اخلي. د دې لپاره ور پیوندوم.
خدا سي سروي به دي اخيسي وو چې تیار هر څه پوره وای.
در زانو دا ټول مې په نیمه بیا اخيستي دي. والکه ته ورشه غلکه او غګونه وشمره چې کم نه
چې پښو نه وړي نورې څوک په بلام نه وهي.
ولی دروازه دې نه واپس کلکه کړې؟
دروازه مې کلکه کړې و خو چې له دریچې نه وي ورغلي.
ګوره که کم وینو سروي را باندې تاوانيږي.
ابا یو دوزی او یو د پسه غواک او د غوایی اغا غطه لکه نسته.
دا سوای والکه
احتیا وایم یو می وش میره کنه.
او سو اکرم سبا تا اختر ده پا قصابوی که بای مالونم نوی حلال کری.
او سمرکی گمه طول قصابان د اختر پا لمره ورز مالون حلالایی.
غگه گمه حقوم را غطه لکه اوس پا دا طول خار که نپیدا کیگی. دیر غط غوایی لپاره می اخیسته وا.
زد چه خبر هم چه پیشو بله دریسی ورنه نوزی که خدای دې مردار کی.
والکه رازه چې دا پاتې لکۍ و غوګونو ور پیوند کو چې ته سبا پورې به دا هم نوی پاتې.
لسانه دې لکۍ و غوګونو پیوندولو ډاکټر جوړ کړی. آرام خوره.
ابا ستنه او تار در واخلم.
نو چې نه راخلی پسې شي ورګنډې.
اخترونو کې هلکان خپل کوژدنو ته اخترای ور وړي چې کوژدنې خوشاله شي. لکه داسې
وانجلی راشه چې موبایل درته راوړای.
خموري داده درغلم.
زویا دغه دې څه کول په دې ګرانه ګرانه کې؟
نه هیله کوم دومره څه مې نه دی راوړي. اوس هم شرمېږم په د نازانې خو ډېر څاق وو.
سلام ستړی مشي اختر دې مبارک شه.
وعلیکم سلام خیر یوسی د تا دې مبارک شي.
ورسه الته تر څنګ کینه.
سمه ده موري هم دغه ځای سم دی.
لوري قند زوی می څومره ښکلې سوغاتونه در سره وړي دي. تو خو هغه کارتنو ته ګوره.
د دې وړ نه دي، هغه خدای دې وکړي چې بیا یې هم خوښ شي.
واخله لوري خلاصې که وی ګوره هغه څومره په مینه درته راوړي دي.
که دې څه خوښ نه شول نو مخکې له مخکې بخښنه درڅخه غواړم.
خدای دې وکړي چې آیفون 7 راوړی وي، په نورو پسې دې بلا شي.
ځه چورت مه وهه شیان وګوره.
اول به دغه غټ کارتن خلاص که. هو په دې کې خو یوازې یو د ګلاب ګلی خی دی، دا څه ډول تحفه ده؟ تو موږ خو ټول کور د ګلو ګلاب له بوټو څخه ډک دی.
یوازې د ګلاب ګل دی؟
مورې، دا مې د دې لپاره ورته راوړی چې د ګلاب ګل د مینې نښه ده. په ټولو ترکي ډرامو کې خلک خپلې نامزادې ته سور ګل ورکوي.
ښه، دا ترکي موډ دی. ته ودرې چې په دا بل کارتن کې څه شی دی؟ دا خو وړوکی خرسک دی، دا څه دی؟
ته را دې خواږه، دا ما ته راکه خورې، لوبې به پې کوم.
هو دغه دی مورې.
په زیاتره بهرنیو ډرامو کې هلکان خپلې نامزادې ته د خرس نانځکه ور وړي. وایي د خرس نانځکه د نجونو ډېره زیاته خوښېږي.
هو زما هم ډېره خوښېږي.
اوف غلی شه، په دا نورو کې دې څه شی را وړي؟ په خپله یې وایه، خلاصولو ته یې حاجت نشته.
نازدانې په غوسه کېږه مه، دا مې ټول په مینه اخیستې او په ډېره مینه مې په خپله په توفایي کاغذ کې پیچلي او ګلان مې هم په خپله ورته جوړ کړي دي. هیله کوم چې په کم نظر ورته مه ګوره، زما د مینې په احساس قبول کا.
ته دې اوس د مینې خبرې پرېږده، ته وایه چې نور دې څه را وړي دي. د خپلې مور ته دې وشرمولم.
داسې مه وایه لورې، خدای دې دښمن وشرموه. لکه دی همدا شیان به ښه ورته ښکاره سوي وي.
په دا یوه کوټې کې ډېر خوندور ککو دی او په دا بل کې موبایل دی.
ته ودرې چې دغه موبایل وګورم. خدای دې وکړي چې هماغه د ما د خوښې موبایل دې راوړی وي. اوهو دا څه دی؟ ما دا درڅخه غوښتی و. دې ته خو به خلکو څنګه پای وایه، ما خو آیفون 7 درڅخه غوښتی و.
نازدانې جانې، په دې کې ډېره پرمختللې ټکنالوژي کارول شوې ده. آیفون 7 نه هم پرمختللی موبایل دی.
په همدې قواره اوس څنګه همزولو ته ښکاره کړم؟ د اختر لپاره مې پښې هم مینځلي دي، که نه د پای شویه کار به مې ترې اخیستی و.
که یې ته نه اخلې ما ته یې راکړه چې ګیم پکې وکړم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغان پور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، سمسور وحیدی، رڼا هوتک، لیمه میاخیل او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 441، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ خطلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غدی دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا چپے دل مادر